درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. امریکا نن یک شنبه د ایران درې اتمی تاسیسات په فوردو، نتنز او اصفهان کې په بریدونو کې په نښه کړل. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې دا تاسیسات کاملا له منځه تللي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل او پر ایران غږ وکړ چې سوله وکړي یا نورو بریدونو ته ځان چمتو کړي. ایران دې بریدونو ته تند غبرګون ښودلی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی ویلي د دغو بریدونو د عواقبو ټول مسؤلیت امریکا ته ورګرځي. په عین حال کې له دې بریدونو وروسته ایران پر تل ابیب او حیفا ښارونو بریدونه کړي دي چې د راپورونو له مخې 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د ایران پر قم ښار بیا د اسرایلو په بریدونو کې 4 کسان وژل شوي دي. د ایران پر اتمی تاسیساتو د امریکا له بریدونو وروسته نړیوالو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ایران په گاونډ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د امریکا برید غندلی او ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د منشور په اساس د خپل ځان د دفاع حق لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا د بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ستر ګواښ بللی دي. د کرزي په ټکو د ایران د اتمی پروګرام موضوع د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. د طالبان حکومت له دې بریدونو 2 ساعته وروسته هم څه نه دی ویلي. سعودي عربستان، قطر، عمان، ترکیه او روسیه بیا د بریدونه غندلي او له دواړو خواوې د زغم غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې هیوادونو بیا په امریکا او ایران غږ کړی چې بیرته د خبرو ته ستانه شي. د ایران له جګړې ورآخوا په غزه کې د دریو اسرایلی ارغملو جسدونه موندل شوي دي. دا جسدونه شل میاشتې وروسته له هغې موندل کیږي چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې حماس وسلواله ډلې پر اسرایلو په برید سره دغه کسان غزې ته د ارغملو په توګه وړي وو. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسلواله ډله ترهګریز سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د اسرایلو پوځ په ځانګړو عملیاتو کې موندل شوي جسدونه د اسرایلو او بخې د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوځ ویلي دي چې په ځانګړو عملیاتو کې موندل شوي جسدونه د اسرایلي وګړو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه لیدو کاته په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د 15 غونډې په درشل کې شوې دي. خبرپاڼه کې راغلي دي چې متقی خپل سوری سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقی له ازبکستاني سیال بختیار سعیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سید رحیم سعیدی په نوم افغان فلم جوړونکی د طالبانو له بنده آزاد شوی دی. دغه سازمان د آسیا برخې نن یک شنبه پر خپل ټویټر ویلی دی چې سعیدی له 11 میاشتنی بند وروسته آزاد شوی دی. دغه سازمان په ټکو هغه د بیان د ازادۍ له حق څخه د ګټه اخیستنې په خاطر زندانی شوی و. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه لرو. د ایران په اتمی تاسیساتو د امریکا برید او نړیوال غبرګونونه.
The lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordow.
د جګړې د دوام په سوری کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې.
وضعیت موږ خراب دی. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. ټول په ویر کې یو. ټول دوکانونه تړل شوي دي. انټرنیټ سم کار نه کوي. ان لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو چې ډوډۍ نه پیدا کیږي.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د سوله ایز او پیاوړو اعتراضونو غږ کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته لیکل وکړي.
افغان سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله یې میلیونونه ډالر زیان کړی دی.
از خود ولایت کابل در وقت سیزن تا ده تیلر بار می شود.
در سیزن پر محل یوازی لکابل مخی هر او رس لس تیلر میوه باریدم چه هر یوی تر دیر شکتنو.
نور مطالب هم لرو راس را پاتشی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې واوریدل، امریکا نن د ایران په اټومي تاسیساتو بریدونه کړی دي. په دغو تاسیساتو باندې بریدونو ته نړیوالو ګڼ غبرګونونه ښودلې دي. سفیر ستانکزای را سره په استودیو کې دی. ستانکزای صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟
بله مننه. تر خبرګونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټر هیکس ته همدارنګه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډ لوی درستیز قماندان د ایران په هسته ای اټومي سایټونو باندې د تیر شپې د بریدونو په ارتباط باندې تازه جزئیات خبر کړی دي. جنرال دین کاین چې د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال دی او دمګړی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دی، هغه ویلي دي چې د ایران په درېو واړو اټومي سایټونو باندې بیګا په سیمه ایز وخت د سهار په 2:30 باندې د امریکا بریدونه پیل شول. خدای چې د غږ سره واورو.
At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10
د امریکا په وخت د شپږ او لس ماښام چې په محلي وخت په ایران کې د سهار 2:30 دي، دوه الوتکو دوه جی بی یو سنګر ماتوونکي لوی بمونه پر فوردو اټومي بټۍ وغورځول. لکه څنګه چې ولسمشر بیګا وویل، وروسته نورو بم غورځونکو خپل هدفونه وویشتل. 14 لوی بمونه پر دوو اټومي تاسیساتو واچول شول. د ایران درې وړ اټومي سایټونه شاوخوا د سهار په 2:30 د ایران په وخت تر بریدونو لاندې راغلل. ټاماهاک میزایلونه بیا په آخر کې پر فهان وګرځول شول چې ډاډمنه کړو موږ د عملیاتو په ترڅ کې سیال لوري غافل ګیره کړو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم د ولسمشر ترامپ هغه ټینګار بیا تکرار کړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه د په ډاډ سره وویل چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو خوب یې اوس مات کړی دی. اوس به هم راشو پر ایران د امریکا د بریدونو په اړه غبرګونونو ته. په خپله د ایران د حکومت په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د بریدونو په اړه باندې د غبرګونو په لومړي سر کې د غبرګون ښوولی ویلي و چې دا بریدونه په ښکاره د ملګرو ملتونو د منشور د اساسي اصولو نقض دی او د امریکا اسرائیل لپاره به خطرناکې پایلې ولري. ښاغلی راغچی چې په ترکیه کې دی په استانبول کې په کانفرنس کې خبري هم کړې دي او ویلي دي چې د امریکا لپاره به د دغه برید ټول عواقب به د امریکا په غاړه باندې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په سیمه کې وضعیت نازک بللی او له دواړو خواوې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. روسیې بیا ویلي چې دغه هیواد د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د یو خپلواک دولت په خاورې د توغندیز او بمي بریدونه په هر دلیل چې وي د نړیوال قانون د ملګرو ملتونو د منشور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو څخه په ښکاره سرغړونه ده. د امریکا بل سیالي چین هم دغه بریدونه په کلکه باندې غندلې دي. خو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس ویلي امریکا او ایران د بیرته د سولې د مذاکرو میز ته راستانه شي. هغې په خپله اکسپانه لیکلي، زه له ټولو خواوو غواړم چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې بیرته په هدف دي بیرته د مذاکراتو میز ته راستانه شي. د هغې په ټکو ایران ته د اجازه نه ورکول کېږي چې اټومي وسلې ولري او د دوشنبې په ورځ اروپایي وزیرانو په دې اړه له ایران سره خبرې هم کړې دي. د برېټانیا صدر اعظم کیر ستارمر هم د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په سیمه کې د اټومي وسلو د ګواښ راکمول بللی دي. په منځني ختیځ کې بیا غبرګونونه څراڅه متفاوت دي. سعودي عربستان د امریکا له لوري د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي په دې اساس شرایطو کې هڅه کوي د جګړې د کمیدو لپاره حل لارې پیدا کړي څو په سیمه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. د عراق دولت بیا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په کلکو ټکو غندلي او خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه ډول بریدونه په سیمه او منځني ختیځ کې د ټولو هیوادو سوله او ثبات په خطر کې چوي. پاینال کې عمان چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړي رول لوبوي، په یو بیان کې پر ایران د امریکا دغه بریدونه غندلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پر ایران د امریکا بریدونه د سیمې د هیوادو لپاره ناوړه پایلې لرلی شي. اسرائیل بیا هغه وعده چې پر ایران د امریکا د بریدونو کلک هرکلی کړی او دا یو تاریخي اقدام بللی. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي د دغو بریدونو هدف دا و چې اطمینان ترلاسه شي په سیمه کې هیڅ هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی نه لري، هغه وسلې چې د اسرائیل او امریکا ګټې په سیمه کې په خطر اچوي. د طالبانو حکومت، البته افغانستان چې له ایران سره ګاونډی دی، پکې واکمنو طالب چارواکو د دغو بریدونو په تړاو تر څو ساعتونو تیرېدو هم څه نه دي ویلي، باوجود د دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په استانبول کې دی، ممکن له ایراني سیال سره هم ګوري، خو په دې رابطه تر اوسه څه غبرګون نه دی ښولی او نه د طالبانو جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر او نورو بیانو کې په دې رابطه باندې څه ویلي دي. خو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي بیا پر ایران د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف او د سیمې او نړۍ امنیت ته ستر ګواښ یاد کړي. ښاغلي کرزي وړاندې ویلي د ایران اټومي پروګرام موضوع دی د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پر ایران دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې ایران د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو منافعو د دفاع حق لري. ترکیه بیا پر ایران پتیره په اټومي تاسیساتو د امریکا د دغو بریدونو په ارتباط ویلي چې دغه بریدونه دا خطر زیاتوي چې سیمه ییزه شخړه په نړیوالې سطحه باندې خپره شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې انقره د بریدونو وروسته د احتمالي پایلو په اړه ژور اندېښمنه ده.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ایران په اټومي تاسیساتو مو د امریکا د نننیو بریدونو راپورټ واورېده او د دغو بریدونو په اړه خبرګونونه. د امریکا ولسمشر دغه بریدونه بریالي بللي او ویلي دي چې ایران د خبرو ته ستون شي. ایران وایي دوی د خبرو میز نه دی پریښی، خو چې کله خبرې روانې وي اسرائیلو په ایران برید وکړ. همکار اسد لودین د سیاسي چارو کارپو او امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد پوښتلی دی چې ایران له لسو ورځو راهیسې اسرائیلو سره په جګړه دی او اوس امریکا هم جګړې ته داخله شوه، آیا تهران ته به له خبرو اترو پرته بله کومه لاره پاتې وي کنه؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکی لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغسه و چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي. نو ایران پرې پوه دی، نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي. د دې واخوا د ډېر بله لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکه چې دغه درې اټومي بټۍ په نخښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه الوتې دي، یعنې دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري. لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګیږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي، الوتکې شته.
دا ډېره تخنیکی پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه دوه الوتکې دي او دوه الوتکو دپاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوې دي په تخنیکي لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو دپاره چې کوم هوایي ډګر په کار دی، کوم هنګر یې په کار دی، هغه په هره سیمه کې نسی کېدلی. امریکا یې تر اوسه پورې نه لري، البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایي اډې لري، په پاکستان کې لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتیو کې هم لري. لیکن د B2 او B2 دا B2 او B2 په افغانستان یې بریدونه کړي وو، د دغو هوایي ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکي لحاظ دغو تخنیکي مسایل ته په کتو هوایي ډګرونه په امریکا کې دي. میزوري د B2 دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بحر کې هم دې تر بریده پورې کولای شي چې دغه الوتکو اوای دګر ولری د خټې د لارو هغه ډیر ګران تمامېږي او د بيدو 15 لپاره د افغانستان لپاره چې د کوم الوتکو کارولې دغه ټکسس وي نو په تخنیکی لحاظ امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې همغه یوازنی هوایي ډګر دی چې د B2 هوایي الوتکو یا جت الوتکو قربتوب کولای شي. د دې هوایي ډګر د دې رنوې د هنګرز هغه تر اوسه پورې امریکانه د توانېدلې چې د میزوري نه د باندې یا د امریکانه د باندې په نورو سیمو یا نورو اډو کې د په هغه ډول په تخنیکی لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دې هلته وکولی شي چې هم ناستی وکړي او هم دې عملته ووسي او هم دې دماغه ځای په هوا سي.
سیاسي کارپوه او امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد سره مو د سیمې د وروستیو تحولاتو په هکله د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تا ته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغځیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته هم هلته د شته ستونزو او خطرونو له ویرې نشي ستنېدلی، خو یو شمیر نور بیا وایي ګواښونه به وي خو اړ دي چې بیرته ستانه شي. دا اندیښنې په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې په اټومي تاسیساتو د امریکا تر برید وروسته د لا زیاتو بریدونو ګواښم کړی دی. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو له غځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمیر دوی نن یک شنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي غوښونو لامل ایران ته پناه وړي و خو سال ته هم خوندې نه دي. لدې ډلې په تهران کې یوې استوګنی افغاني چې د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو بسیار زیات خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بیرته افغانستان ته هم نشو تلای ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
بمباست قرار کړو
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل که څوم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي. دی وایي وضعیت ډیر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډیر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستان شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد بوي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي و چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشتي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا یو درشمه په خپل اکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لوکومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22مه د لسمې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرجوب لاوختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې. دا ټولنه او سوداګر د پاکستان او هند له حکومتونو غواړي چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې د سیمه ییز کړکېچ له امله د دغه هېواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ شوي دي. واګه بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1,000,000 زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشه.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګه په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1,000,000 ضربه رسیږي.
نوموړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 50 یا 60 میلیون ډالرو په ارزښت وچې میوه په ګودامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلگام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمیر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
لار خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده تقریبا 30 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي او زیان د اندازې څخه زیات هغه مالونه چې یو څلور شپېته موټر وه هغه هم چینجان کړي وو یا خراب شوي وو، ډېر زیات زیان ورته اړول سو. یا دلته چې کم درجې موږ په کولډ سټورو یا د رقم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوی فصل دا باندې راغی، دغه موږ ته د تباهي سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د کړکېچ له امله د دغه هېواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ دي. د دغې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلی دی.
چې د وچې میوې مشکلات شته، موږ ګرام ته وی دي چې د نورو لارو نه ودی کی هغه هم اوس په ایران یو څه مشکلات پیدا شو، دا لار هم
که څه هم د دې سوداګرو او اړوند ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د ویلمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچې میوه هند ته صادریږي او له هند د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د انجنونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د انجنونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني سوله ایز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د کمپاین په یو اعلامیه کې ویلي د دې محدودیت پر ضد غلي پاتې کېدل د افغان جنو په حق کې جفا ده. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان وایي که څه هم د نجونو د زده کړو لپاره له بېلابېلو لارو خپل غږ پورته کړی دی خو د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس مهال هر ډول سوله ایز اعتراضونه بند دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي او سره له دې چې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو موسسو لخوا اوربانی فشار غلی دی تر اوسه په دریز کې توپیر نه لیدل کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ایز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوی له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. د ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپل خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زموږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همدا د نجونو زده کړو ته ځانګړې کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کانفرنسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي. یو یادښت دی ولیکي یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپل خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلي روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوی تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستئ، کتابونه لولئ، هیلي او د راتلونکي خوبونه جوړوئ، آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محرومې شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت دي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرښه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي که څه هم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي خو په خبره یې دا هیلې همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سعیدي کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو لرې دي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یوه نوي امید راپورته کېږو خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کاله کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز د 2030 کال پورې دوام وکړي